السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، د افغانستان د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل پر هوایي ډګر راکټي برید کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامي برخه یې برید کړی او طالبانو ته یې د سر و مال درانه تاوانونه اړولي دي. په خبرپاڼه کې یادونه شوې چې د عملیاتو 10 دقیقې دوام وکړ. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادۍ راډیو ته وویل چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګیدلی دي. خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار په 11 ولسوالیو کې 40 ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي. وختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د اقتصاد د رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د ښوونځي په نیش، ارغستان، ارغنداب، میانشین، ډنډ، سپین بولدک، معروف، دامان، لوړ شاولی کوټ، پنجوایی او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي او چارې عملا پیل شوي دي. د بریالي په وینا د هر ښوونځي په جوړولو به 8.9 میلیونه ولګول شي. په پاکستان کې د وسلوالو حملو په دوام پرون په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. پاکستانی رسنیو نن وویل چې شیر علي ماښام مهال په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو ډزې پې وکړې. په دې پېښه کې د دې چارواکي 2 نږدې خپلوان ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په خیبر پختونخوا کې پر امنیتي ځواکونو عموما د پاکستاني طالبانو ډله یا TTP حملې کوي. دا په روان اکتوبر میاشت کې بنو کې پر پولیسو او امنیتي کسانو د وسلوالو دریم برید دی. په تیرو 2 بریدونو کې 6 پولیس وژل شوي وو. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې د دوهمې شپې په مخه د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټه الوتکو حملو ته دوام ورکړ. د دوی په وینا په دې حملو کې د استوګنې ودانیو ته زیان اوښتی او لږ تر لږه یو ملکي ټپي شوی دی. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپ کونن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل، بله شپه بله اندېښنه، دښمن د اوکراین او کیف پر وړاندې د هوایي بریدونو شدت نه کموي. پوپکو زیاتوي چې نږدې 10 بی پیلوټه الوتکې چې څو ځلې له بېلابېلو اړخونو څخه ښار په نښه کړ ویجاړې شوي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې مرګ ژوبله نه ده پېښه شوې، خو د بی پیلوټه الوتکو د ټوټو د لوېدلو له کبله لږ تر لږه یو تن برسیرن ټپي شوی دی. او عثمان توشیف د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د نوي روزونکي په توګه وټاکل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې توشیف نن په کابل کې یو کلن قرارداد لاسلیک کړ. د فدراسیون زیاتوي چې عثمان توشیف د ازبکستان دی او د آسیا د فوټبال تر ټولو لوړ روزنیز سند AFC پرو لري. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی سر روزونکي اشلي وستوډ په 13 میاشت کې د روزنې له دندې استعفا ورکړه. هغه د خپلې د پریکړې دلیل په وخت د میاشتنی معاش نه ترلاسه کول بللی و. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیز د مخالفې اقتصادي ټولنې بریکس سرمشریزه سبا په روسیه کې پیلېږي. طالبانو په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ښودلې.
که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي، همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
په دې اړه به د اقتصادي چارو له یو شنون کې سره هم خبرې وکړو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ناروې حکومت د بشري حقوقو د نورو مسایلو په اړه د افغان ښځو د حقوقو په مسله کې دوه ګونی دریز لري. د هغو سندرغاړو خبرې به واوري چې د افغان جون او ښځو په ملاتړ یې سندرې ویلې دي.
د جمهوریت حکومت کې ښځینه او نارینه په دې ښکلا عملیاتونه ډېر ترسره کول، اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي خو ډېر نه دي.
دا د هغو کسانو خبرې دي چې وایي په افغانستان کې د ښکلا د کلینیکونو کاروبار پیکه شوی دی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې باس کې با پر تلویزیونونو د تصویرونو د بندېدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه وکړو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر 22 د بریکس د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړ شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه خو ښکاري چې نه دی ورته بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي وو چې د بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې د دې سازمان په ټولو غړو پورې اړه لري. په دې اړه جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره د سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي وو دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو دا روانې اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبان حکومت تروسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټي خودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتېدونکي اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
د نګدون زګومان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول درکم اقتصادي غوندې چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. که چیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې قایب وي همدومره زیانونه او شاتګ افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیه، هند او چینی لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له تورو جوړ دی د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو یې دغه بنسټونه او غړي هیوادونه یې له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
که چیرې دغه هیوادونو په یوه خوله باندې دا ویلي وایي چې په افغانستان کې د داسې یوه حکیمیت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیه د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشریزه پیلېږي. طالبان هیله من وو چې د غونډې ته به وبلل شي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي دي چې په دې اړه پریکړه به د بریکس د ټولنې ټول غړي په ګډه کوي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اولې طالبان په سرمنشتریزه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه د بحث لپاره، البته د لنډ بحث لپاره، د اقتصادي چارو شنونکی آزرخش حافظي په مستقیمه اړیکه راسره دی او د موضوع سره څیړو. حافظي صاحب، ډېره زیاته مننه چې بحث کې د ګډون بلنه مو منله. اول خو درته وایاست چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او همدارنګه تاسو همکارانو ته. بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو، او اوس مهال لکه چې دوی په خپله ویلي وو، 30% د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضا لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل، سویلي ایشیا او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب ته خلک هم پکې داخل شوی دی، او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید نه خالص لکه چې دوی دا کوي 3-4% زیاته ده د جی 7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
بله حافظي صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی 7 جی 8 په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دی چې دا بینللي مالی اقتصاد د جی 7 پلاس کې دی، د امریکې تر مشرتابه لاندې دی. دا سیستم د سویفت په نوم چې دی، او دوی کله ناکله ایرانی چې موږ دا هیواد تحریم کړو، هغه هیواد تحریم کړو په دې خاطر دی چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري. او که ستاسو پام وي، په څو ورځو دمخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو، اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کړي او نور هم خپل ضرورتونه پکې سنبال کړي.
بله،
نو د دغه اصلا خو هدف دغه و چې هغه خو دوی ډېرې هلې ځلې وکړل چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کړي چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. خو دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاسته نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزان وژغوري، او حتی دې ته وهڅول ځان خپل یو بل سره هغه کړل چې پریکړه وکړل چې موږ به خپل کرنسي هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې وي رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بینلي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپل د جی 7 مقابل کې یو سیال سازمان ده، او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په د دوی په غونډه کې ګډون وکړي، د کازان په سبانه غونډه کې؟
زه خو نه پوهېږم. اول خو دا اوسنی حکومت د افغانستان د دوی د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوي دي، او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو، او اوس مهال هم $30 million په فزیکي توګه هر میاشت، هر اونۍ د سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې بیا دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. کچیری دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي، بیا هم د غربي هیوادونو لکه امریکې، لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ د غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي، خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه؟ دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب، دوی څه ترلاسه کوي د بریکس که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان، طالبان له دې نه څه ترلاسه کوي؟ کلاندې راته وایاست لطفا.
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي، د سویفت سیستم څخه بې برخه دي. دوی نشي کولی چې خپل پولي انتقالات ترسره کړي او د بین المللي هغه مواسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د آی ایم ایف چې د امریکایانو په لاس کې دي او د دوی متحدینو، د هغوی څخه قرضه ترلاسه کړي خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او دغه انزوا څخه وګرځي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او چیل ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ناروې حکومت د بشري حقوقو د نورو مسلو پرتله د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوه ګونی چلند لري. د سازمان په دې وروستیو کې د یوې مقالې په خپرولو سره ویلي چې کله هم د افغان میرمنو په اړه مسایل مطرح کیږي نو ناروې له احتیاط نه کار اخلي.
د بشري حقوقو د څار سازمان له افغان میرمنو د نړیوال قانوني ملاتړ د پراخولو غوښتنه کوي. د سازمان تازه د بشري حقوقو د څار د آسیا څانګې د وی چیډونکې فرشتي عباسي د مقالې په خبرولو سره ویلي د سخکاری چې د ناروې حکومت د افغان ښځو د حقوقو په اړه دوه مخې پالیسی لري. په مقاله کې د نوموړي له قوله راغلي چې کله هم د افغانستان خبره کیږي هغه ځای چې پټوکې میرمنې پکې په زیاتېدونکې توګه د جنسیتي تبعیض او ځورونې سره مخ دي نو ناروې له ډېر احتیاطه کار اخلي. اغلی عباسي ویلي چې د 2022 کال په جون میاشت کې ناروې طالبانو ته لومړی فرصت برابر کړ چې په اروپا کې له لویدیځو چارواکو سره خبرې وکړي. په مقاله کې دغه شان د اغلی عباسي له قوله ویل شوي طالبانو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان کې بیا واک ته ورسېدل، دوی په زیاتېدونکې توګه پر افغان ښځو او نجونو د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات کړی دی. په مقاله کې وړاندې راغلي ناروې دا کوي چې افغانستان یو دودیز او سنتي هیواد دی او له همدې امله هلته ښځې لږ حقوق لري، خو دغه هیواد هڅه کوي چې د طالبانو سرغړونې راکمې کړي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ناروې پر دریځ د نیوکې سربیره وایي چې د افغان ښځو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د اروپایي هیوادونو ملاتړ ډېر مهم دی. روقیه سایی او د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په وضعیت وحشتناک
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې ښځې هیڅ ملاتړ نه لري او سخت حالت سره مخامخې دي. هغو میرمنو چې خپلو کورنیو ته یې روزي ګټله او نور څوک یې نه لرل، له مالي او رواني ستونزو سره مخ دي. د افغان میرمنو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو توجه او ملاتړ ډېر مهم دی.
زما له نظر افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې همه جانبه همکاریو او ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې نن ورځ افغان میرمنې د خپلو فردي ازادیو څخه محرومې دي، له تحصیل، زده کړو، همدارنګه د پارک ته د تللو، آن له کور نه پرته له محرم څخه دوی نشي وتلی. نن ورځ افغان میرمنې له اجباري ودونو سره مخامخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي سره. نو نړیوالې ټولنې ته لازمه ده چې د افغان میرمنې په پوره توګه ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کاناډا او استرالیا سربیره دوه اروپایي هیوادونو جرمني او هالند خبرداری ورکړی چې که طالبان د ښځو د حقونو نقض ته دوام ورکړي نو د عدالت نړیوالې محکمې ته به یې راکاږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ترکیې د اوسنی ولسمشر مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبې په ورځ د 30 کلونو په عمر ومړ. ګولن چې یو مهال د رجب طیب اردوغان متحد و، په 2014 کال کې د اردوغان پر ضد په کودتا تورن شو. نوموړی له دوه لسیزو راهیسې په امریکا کې اوسېده. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فت الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځښ سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 83 کلن و. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وي او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیې حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فت الله ګولن نوم د 2018 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان یې وکړ. له دې کبله زرګونه کسان چې له پوځ، قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له سل زره څخه زیات دولتي کارکوونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فت الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لرې شول. د ترکیې حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهوره شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپل لار له لاسه ورکړې او تعلیم او روزنې تر ټولو غوره ځواب دی. د فت الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا یې په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټولو نړۍ کې تعلیمي موسسې پرانستلې. فت الله ګولن د ترکیې دننه او له هغه باندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ ایښودونکی و. خو د خپل ژوند روسي اټکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د ښکلا کلینیکونو یو شمیر مسؤلان وایي د تیر پرتلې کار پیکا شوې ده. دوی ازادۍ رادیو ته ویل چې د خلکو اقتصادي وضعیت پر کاروبار سیوري غوړولې. ځینې عام خلک چې مخکې د کلینیکونو ته مراجعه کوله وایي اوس د خپلې کورنۍ د نفقه ګټل هم ورته ګران شوې دي.
د زمان جمهوریت بخشای جلدی و زیبایی و واقعا طرفدار خدا داشت. مگم در شرایط فعلی بعد از تحولات به این بخشا تاثیرات خدا
د کابل خار اوسیدون که او دخکلا او جلدی در ملنه در یو خصوصی کلینیک مسئول دکتر منصور حیکل دی چه وی پده ورستایو که پده زنگری دول پده رو دره و کلونو که در مراجی نوشمیر او کار کم سوای دی. در ازادی رادیو تا موبایل
زمان جمهوریت اوضاع اقتصادی هم فعلا که خوب تر
جمهوری نظام که دوست په پرتلا د خلکو اقتصاد نسبتا خو خلکو با په خپل ښکلا او جلد مصرف کوو او ځان ته یې رسیدنه کولای شوه. خو اوس داسې نه ده، ځکه د اقتصادي ستونزو تر څنګ د خلکو ذهن او فکر هم آرامه نه دی. هغه ډول چې زموږ کار پخوا جوړ او تقاضا مو وه اوس نه خلک په هغو شرایطو کې دي او نه د هېواد اقتصادي وضعیت
په کابل کې د ښکلا او جلدی درملنې د یو بل خصوصي کلینیک مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې درې کاله وړاندې یې په لوړه بیه او پانګونې کلینیک جوړ کړ چې په خبره یې مجرب ډاکټران پکې وو، خو وایي اوس له سقوط سره مخ او ډاکټران یې ترې بهر تللي دي.
فعلا شرایط ډیر خراب دی، هیڅ کاروبار نشته. اوس مو نورې څانګې غیر فعاله شوي. مخکې مو په جلدی او د غاښونو برخه کې فعالیت کاوه. د جلدی برخه مو له منځه ولاړه. اوس د غاښونو څانګه هم له رکود سره مخ ده. د جلدی برخې ډاکټران مو له افغانستانه ولاړل. اوس یوازې د غاښونو برخه کې یو دوه درې کسه پاتې دي.
دغه ډاکټران او د کلینیکونو مسؤلین د جلدی ستونزو د حل او ښکلا عملیاتونو بای هم لوړې بولي، ځکه په خبره یې کارونکي ماشینونه ګران او د موادو بای هم لوړی دي. په دې کلینیکونو کې اکثرا د جلدی ستونزو درملنې او ښکلا چې پکې د ویښتانو کرل، د بڼو اوږدمهاله ایښودل، په مخ او بدن کې د ژیل تزریق، د وروزو ټټو کول، د غاښونو جوړول او سپینول، د بیلابیلو لیزرونو کارونه، د اوږدمهاله نوکانو کرل او ایښودل، د غشان د پازو او شونډو غټولو او کوچني کولو عملیاتونه هم پکې شامل دي چې په دې کلینیکونو کې ترسره کیږي. د یادونې ده چې دا کلینیکونه پرمختللي وسایل لري، ان د انسانانو د وزن کمول او د غړو لویول هم پکې ممکن دي. دا کلینیکونه له شاوخوا 500 کلونو راهیسې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې زیات فعال شوي وو، چې نارینه او ښځینه مراجعین یې درلودل، خو ښځې ډېرې ورتللې. د کابل ښار دوه اوسېدونکو میرمنو نفیسې او مشګان ازادي راډیو ته وویل چې دوی به مخکې دغو کلینیکونو ته په دوامداره توګه د ځان ښکلي کولو په موخه ورتللې، خو په خبره یې اوس دغه اقتصادي وس نه لري.
پخوا مخکې چې طالبان حکومت راشي، یعنې د جمهوریت په حکومت کې ښځینه او نارینه په دې ښکلا عملیتونه ډېر ترسره کول. زیاتره نارینه به ویښتان کرل، ښځو به د ریزو د ویښتو او داسې نور د ښکلا عملونه به ترسره کوله. اوس هم ځینې په سترګو لیدل کېږي، خو په هغه موارد ډېر نه دي، ځکه اوس اقتصادي مشکلات په کابل کې زخته ډېر سوي دي.
اوس ډاکټران نسته، فعالیت لري، خو ځینې خلک خپل خوړو ته ایران دي او ژمه خو مواد سوختونه ګران شوی ده او اخیستلی نسي څنګه دا کارونه وکړي. خپل خرچې انسان پوره کولی نسي، د شپې ورځ ډوډۍ خوړلو ته حیرانه ده. څنګه د پهغه باندې سوچ وکړي، خو سوچ نه کوم چې څوک داسې پیدا سي. نو
دا میرمنې وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې د لګېدلو محدودیتونو له امله هم هغه پخوانی زړه او ښکلا او خپل جلد ته د رسیدنې لیوالتیا نه ده ورپاتې.
د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان جون او ښځو بیلابیلو لګېدلو محدودیتونو یو شمیر افغان سندرغاړي اړ کړي چې ځانګړې سندرې ووایي. دوی د خپل هنر په ژبه د افغان جونو او میرمنو د حق لپاره غږ اوچتوي. ازادي راډیو په دې اړه له څو تنو د سندرغاړو سره خبرې کړي.
او چې افغان جونې شپو ته پاتې نشي، نو سندرغاړي ورته د خپل هنر او سندرو په ژبه د حق غوښتنه کوي. سندرغاړي خبرې نغمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
غږ خو به پورته کوو د دوی د حق او حقوق لپاره، ځکه چې رښتیا هم اوس خو تورو تیارو ته پاتې دي. د علم او د رڼا دروازې په دوی باندې تړل شوي دي. هغه لا څه کوي چې اوس خو نو دوی د ښځو آواز، د ښځو مخ، هغه هم عورت بولي. نو ډېر د تعصب خبره ده.
اغلی نغمه وایي دې تر اوسه پورې پر افغان جون او ښځو د زده کړو په شمول بیلابیل لګول شویو محدودیتونو ته دوه سندرې ویلي. د طالبانو د حکومت له درې کلونو زیاته موده وشوه چې افغان جونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولي، او دغه راز د 2001 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګولی دی. په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او ښځینه حمامونو ته هم د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره له شرعي محرم پرته لری واټن سفر هم نشي کولای. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په نوي قانون کې چې د 13 اگست میاشتې په 21مه اعلان کړ، د ښځې غږ او صورت هم عورت بلل شوی. فریدا ترانه بل هغه افغان سندرغاړي د چي په خپل سندرو کې د افغان جنو او خوزو په ننګه غاګ پورته کړي. نوموړي وایي د هغه لاسلولو حادثو لپاره خوشینه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ تر سقوط وروسته د جنو او خوزو د حقونو لپاره شوي وي.
د خوشینه خبره ده او زه خوشینیم د هغه دوه لسیزو زحمتونو لپاره چې د یو وګړي په توګه د دوی د حق حقونو د برخمن کېدو لپاره ګالل سوي وو، خو له لاسه ولاړل. نه یوازې دا، بلکې د یوې ټولنې د نیمایي برخې په توګه افغان میرمنو خپل هویت له لاسه ورکړ.
د یادونه ده چې پر افغان جنو او خزو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی محدودیتونو آن هغه پخوانی سندرې هم را تازه کړی چې لسیزې مخکې د کلیوالو میرمنو کلابندۍ ته ویل شوی وي. ګودر زازی وایي دا سندره د زازیو ډیر پخوانی فلکلوریک اثر دی چې د ده په خبره شاوخوا اتیا یا نوي کاله عمر لري.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر سندرغاړو د افغان جنو او ښځو د تعلیم او کار په ملاتړ سندرې ویلې دي. له دې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې پای ته رسیدو. خو په دوهمه نیمایي کې د اونیز بس لرو 25 دقیقې بس چې پر تصویر د بندیز موضوع ته ځانګړی شوی دی. د دې خبرونې کوربه به عصمت څاروان وي. خو لومړی لنډ خبرونه. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل پر هوایي ډګر برید کړی. د جبهې نن په یو بیان کې ویل چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامي برخې په برید کې طالبانو ته د سر او مال درون زیان اړولی. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګېدلي وو. خو د سرچینې په وینا په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف د 1.8 میلیون افغانیو په لګښت د کندهار په 1 ولسوالیو کې ودانۍ جوړوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د کندهار لپاره د طالبانو د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالي له قوله راپور ورکوي چې دا ښوونځي په نیش، ارغستان، ارغنداب، میانشین، ډنډ، سپین بولدک، معروف، دامن، لوړ، شاولي کوټ، پنجوایي او خاکریز ولسوالیو کې جوړیږي. په پاکستان کې د وسلوالو حملو په دوام پرون په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ ضد یو چارواکی د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. پاکستانی رسنیو نن وویل چې شیر علي مخام محل په بنو کې خپل کور ته روان و چې وسلوالو ډزې پې وکړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې د دوهمې شپې په مخه د اوکراین پر پلازمینه کیف د بی پیلوټه الوتکو حملو ته دوام ورکړ. د دوی په وینا په دې حملو کې د استوګنې ودانیو ته زیان اوښتی او لږ تر لږه یو ملکي وګړی ټپي شوی دی.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
آزادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو د 25 دقیقو د بحث درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. د طالبانو له لوري د بندیزونو او قیوداتو په دوام کې راپورونه وایي چې د دوی امر بالمعروف ادارې د عکس او تصویر د اخیستو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په وروستیو ورځو کې طالب چارواکو په ځینو ولایتونو کې رسنیو ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی د غونډو ویډیو یا عکس واخلي. دا بندیزونه وروسته له هغه عملی شوي چې د طالبانو د امر بالمعروف په نوي قانون کې وویل شول چې د ژوندۍ سارو تصویر ناروا ده. ویل شوي چې د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دولتي ادارو ته ویلي چې په رسنیو کې د ژبیو یا ژوندیو موجوداتو انزور او عکس خپور نکړي. د طالبانو امر بالمعروف د ویډیو، فلم او عکس پر ضد په بیلابیل ولایتونو کې کار پیل کړی او ویل کیږي چې دا کمپاین په تدریج عملی کوي تر دې چې تلویزیونونه هم منع کړي. په دې موضوع زموږ د دې بحث میلمانه دي پروفیسر ډاکټر فضل حاجی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی او همدار است. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس او ژورنالیست عبدالغنی مدقق. بله دواړو میلمنو ته منتظر یو. متاسفانه چې له سټوډیو سره دوی تر دې دمه وصل نه دي. تخنیکي همکار هم له مشکل سره مخامخ دی. له دواړو میلمنو سره مې خبري کړې دي ګوندې زر ټلیفون ته ځواب ووایي. انتظار ورته کوو چې دواړه میلمانه له سټوډیو سره وصل شي او موږ هم ژغواب لري دلی شو. بله فکر کوم چې دا شیبه یو ملمامل استودیو سره وصل دی. لمړی ورزو شغلې بله شغله مدقیق لاستودیو سره وصل دی او شغله فضل حاجی وزین تم انتظار چې د ټلیفون لاري لاستودیو سره وصل شي دی واتس اپ لاري نه نو اوغه به هم په څو شیبو کې لاستودیو سره وصل شي. شغله مدقیق تاسو تر کله وایمه متاسفانه چې ټلیفون یې فورا قطع شو نه پېژمه چې څه تخنیکی ستونزه ده. خیر لنډې خبرتیا وروسته به له تاسو سره یو. در منو اوریدونکو زموږ اخلاصي رادیو اوري د 25 دقیقو باسته یو څه تخنیکی ستونزه پیدا شوله ملمنو سره مو تماس وننی ولې شو خو اوس لنی کمرغه پروفیسور ډاکټر فضل حاجی وزین چې په دینی چارو کې متخصص او عالم دی ل استودیو سره وصل دی ورته هر کله ویم د دې لپاره چې یو څه وخت مو ضایع شو. وزین صاحب که راسو مستقیما موضوع ته اسلام د تصویر او انزور پاره چوي.
بسم الله الرحمن الرحیم سروان سے تاسو ته تاسو درنو او دم کو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما د معلوماتو تر حد په قران کریم کې د تصویر د حرمت او ممنوعیت په اړه هیڅ نس نه درغلي او هغه علما چې د تصویر د حرمت په اړه د نظر لري چې تصویر ناجواز دی هغه دلیل ځینې احادیث چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسمې ځینې حدیث کې وایي چې حدیث راغلی چې په غوي کې تصویر مطلقاً په پرته له تفصیلاتونه د غوي من راغلی. بیا دا دی نه دی مقصد نه دا و چې د تصویر د حرمت مستمسک او دلیل ځینې حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام روایت شوی دی. دا یو دومره خبره ده چې د دغه تصویرین د حدیث په تفسیر کې او په شرحه کې علماء ترمنز مختلف نظریات موجود دي. ځینې علما چې هغه د پخوا په سیر هغه مطلقاً تصویر چې هغه فوتوګرافي تصویر یې ویډیو تصویر ته ویډیو یې او رسم شوی تصویر یې هغه ټول منکی او حرام ګڼي. بل علما پرې رائے دي چې که تصویر کې د ځکه چې حدیث کې همدغه سبب راغلی که د تصویر هدف او موخه دا یې چې هغه د عبادت دی دغه تعظیم مثلا دی چې کله شرک ته منتج شي او عبادت ته منتج شي یعنی خلک دغه دومره درناوی وکړي احترام وکړي چې هغه بالکل د عبادت شي مشابه شي دغه د فرض حرام ده. او که تصویر د عبادت او تعظیم د فرض نه وي نو مطلق تصویر د حرام نه دی. البته هغه تصویر چې بربند دی مثلا یعنی په هغه کې جنسي احاطه او اشارات کیه بربند دی هغه طبعا هغه په هر صورت کې حرام دی او په هغه باندې ټول خلک متفق دي ټول علما څنګه کې یز غیر اخلاقی تفسیرونه مستجم تفسیرونه دغه په حرمت کې په معنی کې هیڅ اختلاف نشته د علما ترمنځ بل خبره دا د سروان څخه دې مسله کې چې هغه دا مخکې په غوا د حدیث راغلی هغه وخت کې فوتوګرافي تصویر نه و د کیمرې تصویر نه و هلته د ویډیو خبره نه و د فوتوګرافي تصویر نه و نو اوس دا فوتوګرافي تفسیر ترمنځ شوی دی علما او دا نظر دی اکثر علما او درجه نظر دا دی چې دغه فوتوګرافي تفسیر چې دی تصویرونه عکسونه چې دی دغه عکس نه دی حدیث کې دغه من راغلی بلکې دا د سیوري حفظ یعنی هغه هماغه شخص دی هماغه کس دی چې الله تعالی مخلوق دی هغه انسان او هر البته د تصویر منه چې راغلی هغه د روح یعنی دی هغه سالرون کې پاک راغلی چې دا خبره مونږ هیڅ وایم کنه نور د تصویر خو مشکل نشته یعنی سید سید زوات الارواح منه نزاع مشکل په زوات الارواح تصویر نه کیږي نو په زوات الارواح کې او د سالرون کې مخلوقات او پاکله علما دا وایي چې اوس د فوتوګرافي تصویر دی د فوتوګرافي او د کیمرې تصویر دا بلکل منه کې ناراضي ځکه چې اصلا دا خو د هماغه کس یا هماغه حیوان یا هغه انسان تصویر د عکس چې هغه ژوندې دی او دا د هغه
ډاکټر صاحب او بشي وزین صاحب دا سوال شاید د ځینو خلکو په ذهن کې پیدا شي چې ولې د هغو تصویرونو هغه چې په لاس کښل کېدل د هغو مخالفت شوی دی په دین کې دلیل یې څه دی؟
دلیل دا ده چې حدیث کې مداحات خلق الله راغلی کنه یعنی په دې معنا چې یو کس راځي او د الله تعالی د خلقت سره دغه مماثلات او مشابهت رامنځته کوي یعنی داسې یو کار کوي چې دغه د الله تعالی د خلقت سره مشابهت دی که چېرته مداحات نه وي مشابهت نه وي اصلا دغه دغه اصلي لامل د حدیث کې چې واضح دا ده چې یعنی دغه عبادت دا تماثیل دا بتان او تصویرونه چې هغه دپاره د تعظیم دپاره یي د عبادت دپاره یي ځکه چې هغه بت پرستی کله چې رواج شو رامنځته شو هغه همدغسې و چې خلک د خپل صالحینو نیکانو خلکو د هغه تصویرونه رسموله او وروسته وروسته بیا هغه ته تعظیم کوله بیا خبره هغه د خدای په توګه د معبود په توګه یې منله نو د اصلا تصویر کې د تعظیم او د عبودیت او د عبادت خبره یې نو ممنوع ده او همدې دپاره هغه علما چې وایي چې تصویر حرام نه دی په هر صورت چې پکې بندوالی او نور محرمات پکې نه وي اخلاقي مستجم تصویر نه وي نو هغه کله چې عبادت پکې نه وي عبودیت پکې نه وي مراحت د خلق الله پکې نه وي نو هغه مباح شي دی هغه همدغه دلیل او فوتوګرافي تصویر بالکل بیل دی یعنی دا عرض مې دا ده چې دغه چې اوس خلک هغه کوي دا فوتوګرافي تصویر دا د کیمرې تصویر دا د ویډیو تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل په هغه کې نه راځي یعنی دا دغه په حدیث په حدیث کې ځین کې نه راځي اصلا
بله ډیره مننه پروفیسور وزین ښاغلی مدقیق هم وصله استودیو سره وصل دی عبدالغنی مدقیق د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال رئیس دی او همدارس ژورنالیست دی مدقیق صاحب تاسو ته مرکلی وایم ستاسو معلومات څه دي آیا رسنه د تصویر د نخ پرولو په خاطر تر فشار لاندې دي؟
سلام سروان صاحب تاسو ته غلی وزین صاحب ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته سروان صاحب تر اوسه په رسمي توګه زه په د اسلامي امارت څخه کله په خپل مسته راغی درې څلور میا پنځه میاشتې قبل کې وم په غله پایله کله کله داسې ویل کېدل سي تلویزیون یعنی شیخ ایبت الله یلی دی سی تلویزیون باید نشراتونه لري په وخت کې کله کله ویل کېدل نو اوس نه یو موضوع څه په دې ونی کې پرسنې کې خبرونه نشر شوی دي ځینې ځکه په تخار ولایت کې د ما معلومات په لومړی د خپل کندهار والی ملا شیرین رسنې فیلی سی تلویزیونی کوم مطبوعاتي کانفرنس لومړی تقریبا دوه میاشتې مخکې او درې میاشتې نشرات په دغه وخت کې لوسی باید کامرې رانسی او پروګرام ثبت نه کی بیا ورپسې په تخار ولایت کې د تخار والی امر کړی چې باید په دیاړه د یعنی رادیو کوم مشکل نسته تلویزیونی خبرونه باید بندې سي او درې ورځې مخکې د لوړ زده کړو وزارت کاغلی ندیمم په خوست کې کوم سفر څه درلوده هلتهم تلویزیونی کمرو د تلویزیون ثبت لپاره اجازه نه ورکړي نو کوم معلومات لرم په ملي رادیو تلویزیون کې هم لومړی خو ملي رادیو تلویزیون دا لومړی ځل لپاره به د داخلي جنگونو لواجه ملي تلویزیون سه تقریبا 1350 کال کې خپل نشرات پیل کړل. اته څلور کال کېږي سه ملي تلویزیون فعالیت درلود. نو دا لومړی ځل دوا ځلې نور هم د اسلامي امارات په پخوانی دورې کې ملي تلویزیون نشرات نه درلودل او د داخلي جنگو په وخت کې نشرات لکه ځنډیدلی او بیا هم نشرات وو. کوم معلومات زده لرم تقریبا د سه پر رسمي توګه سه رسمن اعلان سي نه دي سه بي خو ورورو معلوميږي سه په افغانستان کې د تلویزیونونو فعالیت باید ورورو بنديږي. په لومړي سر کې خو تفریح خپرونې وي، موسیقي خپرونې وي، دغه راز نورو نو اوس دغه ته معلوميږي. خو زما په نظر سه تر اوسه په رسمي توګه کوم اعلان هم نه ده سوی خو ورورو دغه شي ته معلومیږي چې باید نشرات بند
شي. مرخیق صاحب، ولې ورورو دا کار ولې په تدریج کوي؟ طالبان خو ظاهرا تر اوسه پورې چې کوم کارونه موږ وینو د خلکو رضایت او نارضایت ته ډېره توجه نه کوي. هر کار چې کوي بې له دې چې دلیل یې وړاندې کړي کوي، عملي کوي.
څاروان صاحب، یو موضوع سه همیشه زه په دې فکر کې یم، خپله د اسلامي امارت په منځ کې هم د مسؤلینو ترمنځ توافق د نظر نسته. یعنی خپله کوم شناخت زه د مسؤلینو سره اکثر سره لرم او یا مې هملته کار کړی په د طالبانو په اسلامي امارت په تیره دورې کې هم زه په ملي راډیو کې وم، هلته راډیو نشرات درلود، تلویزیون درلود. خو دغې دورې طالبانو په وخت کې دغه امکانات خپله د رسنیو د انټرنیټ او د خپلو رسنیو دا راز د انستاګرام او تلګرام او فیسبوک او واتس اپ د امکانات نه وو. اوس د ورورو یو دا داسې کوم تصمیم لکه د جونو د ښوونځیو په اړه د پانتونونو د تحصیلات د میرمنو لپاره د زده کړو یا د کار کولو د میرمنو لپاره په دې کې کوم هغه احتیاط نشته کار اخلي. خپله په اسلامي امارت مسؤلین ترمنځ هم خپله همغږي نشته په منځ کې، یعنی ټول موافق نه دي. که تاسو وګورئ د درس کلو مخکې طالبان او د اوس دغه ځوانان طالبان چې وګورئ دوی ټول مکمل هره ورځ له دغه خواله رسنه استفاده کوي، تلویزیون ګوري، دوی ورزشي پروګرامونه ګوري، تفریحي پروګرامونه ګوري. یو محدود هغه کوم علما سي دي چې ویل کېږي په اسلامي امارت کې د ګوتو په شمار 15 یا یو نفر سي، هغه کوم تصمیم سي د افراطي او هغه تصمیم نیسي. څنګه نور پاته کېږي د نور مسؤلین دوی له اسلامي نړۍ یوادونو سره دوی په قطر کې اوسېدلې دي، رفت آمد لري، دوی په مسکو کې کوم کنفرانسونه سي. مثلا هلته یو خو جالب دا ده چې په افغانستان کې په میرمنو قیدات بیا اندازې زیات دي، خو لکه کله چې دوی چیرته ځي نورو هیوادو ته هلته مرکې کوي، هلته دوی له میرمنو سره په بحثونو کې ګډون کړی ده، دوی په کنفرانسو کې یا د هغو. نو د تدریج خبره دا ده چې خپله د فکر کوم چې ټول په دې نظر نه دي چې باید دا رسمي باندې شي.
ډېره مننه محقق صاحب. ډاکټر صاحب وزین، په نورو اسلامي هیوادونو کې عالمان د اسلام پیژندونکي او متخصصان په دې برخه کې څه نظر لري؟ آیا لکه په خوا چې په بیلابیل نظرونه ول د تصویر او د ویډیو په اړه، اوس هم د نورو هیوادونو د مسلمانو او علماو په منځ کې د اختلاف د نظر شته او کنه؟
ګوري، زه خپل د نړیوالو علماو د نړیوال اتحادې د اسلام په نړۍ کې اسلامي وادونو کې نه، چې په نړۍ کې د غیر حکومتي علماو ټول نستر تجمع ده د غړي چې هغه مؤسس او بنسټ ایښودونکي هغه مرحوم ډاکټر یوسف قرضاوي رحمت الله علیه و، او په هغه کې ګڼ شمېر علما د مختلفو مذاهب علما د شیعه نیولې تر سنی او شافعي او حنفي او د ټول د اهل سنت او شیعه نور پکې، یعنی ټول اسلامي مذاهب په هغه کې عضویت لري، غړیتوب لري، او هغه ډېر معتبر علما د تحقیق په لحاظ، د علم په لحاظ. نو دغه دا نظر ته هغه نظر دا چې دغه فتوغانې د رسیدي دغه فوتوګرافي تصویر مطلق او دغه ویډیو تصویر دغه قطعا مطلقا حرام نه دی. یعنی هغه چې په تصویر کې بربنټوب نه یي، مثلا یا نور د مستهجن غیر اخلاقی تصویرونه نه یي چې هغه د خزي کده نه دی، نور په تصویر کې د زوات الارواح په تصویر کې په عکس کې هیڅ مشکل په شرعي مشکل خلق ته راځي ولا معنا ګوري. البته کېږي چې زین په یو د ګوتو په شمیر چې تک خلق په خو نظر خو هغه دی، یعنی دغه د اوسنۍ معاصر علماو نظر دا نه ده، او په خوښه دا خبره راغلی په کې کله چې د عبودیت خبره نه هغه د تعظیم زورنټوب اکثر خصونه خبره نه دي ځینې رهبرانو او مشرانو هغه خصونه راکړي چې هغه تقدس سره شي او د تقدس په نظر ګوري د اسلام کې شرک منه دی د الله تعالی نه پرته د الله تعالی سره شرک او د شریک او د صفاتو کې په افعالو کې په هغه کې په عبادت کې دا حرام دی نو نور کدا خبر نه یی په تصویر کې هیڅ اوس خلک مشکل پدې کې هیڅ مشکل نه ویني ولا ما په شرعي لحاظ باندې نو په اسلامي نړۍ کې د څه زمره معلومات دی سمره چې ما په لټنه کړی ته مې کړی ولید په دې باندې هیڅ څه نشته یعنی د تصویر په حرمت کې حتی هغه سلفي شیخان علما چې په سعودي کې ولکه شیخ مرحوم شیخ عبدالعزیز ابن باز مثلا او د شیخ ابن عثیمین چې هغه د سلفي علما غوړل مشران مثلا هغه یعنی هغه کوم د غوسل د نظر د تصویر هغه نه دی یعنی هغه هغه دیوبند مثلا دیوبندیان دی په دې کې هغه رشته نور شو بخاری هم کې نور کې دا اوس طالبان اوس کسان هغه په خوانی د سې کتابونو کې څنګه راغلي پرته د دې چې او وختونه د ګوري اسی حضرت وګوري یعنی د او د ماهیت ته وګوري چې د فوتوګرافي تصویر دا ویډیو هغه نه دغه هو دیو د جواز خبره راځي په جواز کې د معاصر علما او ترمن تقریبا اتفاق دی او خبره بل خبره مې دا کوله شي دا تصویرونه دا اوس د مقصد په لحاظ باندې ډیر شته چې اند چې هغه کله شي کله یو تصویر یو فلم یو ویډیو یو کتاب کارو کې یعنی زه پدې کې نه وینم چې وخت یې خود دوغر کوي جماعت کې مثلا درس ورکوي پانتون کې مثلا لیکچر ورکوي په سیمینار کې په کانفرنس کې یو مستند فلم مثلا یا غیر مستند فلم یعنی دا غدي د ټولنې واقعیتونه منعکس کوون کې هغه د یو علمي فلم نو دلته ته حرمت کوم ځګور نه راځي نه د پدې کې مداهات خلق الله ده نه پکې عبادت ده نو دا هغه سی یو خوشک مقدسي ده چې متاسفانه ځینې کسانی کوي او دوی د پخواني کتابونو په کې اوسېږي متاسفانه
ډېر مننه سلامت اوسې مو دقیق صاحب همدغه موضوع چې ډاکټر صاحب وزینه مرته اشاره وکړه ډیر وخت په تاسو په رسنیو کې ډیر وخت کارم کړی دی په اوسنۍ زمانه کې که تصویر نه وي د معلوماتو پر سوالو کې څه ستونزه پیښیږي څه
روان څه دیو موضوع سي زمخ کې لدین اول خو د ملي تلویزیون د نشراتو د بندیدو زه فکر کوم څه لدې سره به حکومت نور رسنۍ په افغانستان کې د اوس خصوصي رسنۍ فعالیت لري نو ورورو به دغه بندیږي یعنی په افغانستان کې ټول رسنۍ یو منفي تاثیرات سم په ملي رادیو تلویزیون ډیر ښکار کړی د کارمندانو بسترنويشتي د موضوع د سي مخکلي تاسو له پښتنه نه زراسم سي کارمندان بسترنويشتي د دې باندې په اخر کې یو لږ بس کوو تاثیرات اول زنه پیغام سروان صاحب سي د اسلامي امارات د موډل وزین صاحب دې برخه کې په اسلامي مسائل کې ماشاالله خو پودا صدقه موډل نه د معلوم دا د پاکستان ته ورته ده د ایران ته د قطر ته نور اسلامي سعودي عربستان یا بل د اثر علما سي دي دا موډل تر سره نه د معلوم څه کو موډل په افغانستان کې دولت باید وي او د دې خراب تاثیرات په دې دي چې د وخت زمان سره کېدای شي مثلا یو شایب سل کال مخ کې ضرورت بنو یا امکانات بنو اوس له دې سره پرمختګ کو پدې کې لوکس موټر کې ګرځیدام د دې کې لوکس تجملي شیان هم دي لدې سره کوم تغیرات سره غلي دي مثلا تیاری نه موږ استفاده کوو په لوکس تیارونو په وای ټول شان استفاده ونسي د ټولنې اړتیا ک تنا اړخ مثلا د افغانستان اوسنۍ نظام دوی لدې نه ک تبلیغات د خپل د کارونو د توباره کې کوایسي تبلیغات کوایسي اسلامي خبرونه دي د غراز په اسلامي پروګرامونو سره په روزي په میاس کې دي د نورو هیوادو سره د دوی سفرونه دي دوی پرمختګونه دي نو تابند دوی خپل اسلامي وسنۍ نظام هم د تبلیغات او تزارت لري او لیدونکو اوس وخت کې زه بیا لدې سره فکر نه کوم چې دا به درسته ده کنه یو ملي تلویزیون بنديږي نور رسنۍ لدې سره خو نور خپل یوټیوب چینلونه دي فکر کوم خایب په دغه وبم بندیز لګول کیږي د سره نور تبلیغات سي نور لاري دي نو نه پیغام صدا بر ټول بنديږي او منفي تاثیرات په ټولنه اوس خو ډیجیټل اثر ده لدې سره د پرمختګ ده یعنی خلک هم ضرورت لري هم خلک له نور راو کېدای شي ساتلایت باندې خو دوی زور نه رسیږي ساتلایت لاره نه افغانستان خلک وکړو کې له تلویزیون استفاده کوي منفي تاثیرات ډیر دي سره
بله کله چې دوی بندیزونه لګوي خلک به د پردیو تلویزیونونه ګوري که داخلي بند کې یعنی نتیجه به دا شي
دا به هم سي د باندې به فعالیت کېدای سي نور رسنۍ تلویزیونونه له دې سره نور په اروپا امریکا کاناډا نور هیوادو کې لکه اوس هم سيسته د سره نور تلویزیونونه جوړیږي نور پروګرامونه به جوړیږي او
کار طالبان وو کی ستاسو په نظر څه تصویر به د اسلام په اړه نور نړۍ ته ورکړي وزین صاحب متاسفانه چې ټلیفون قطع شوی دی خیر مدقیق صاحب تاسو په دې اړه خبرې وکړئ تاسو مخکې اشاره وکړه چې ډېر خلک به بیکاره شي او مخکې چې په ځینو برخو کې دا رقم بیکاره شوی دی بیا یې کار هم نه دی ورکړی معاش هم نه دی ورکړی
او زه اول انده پښتنه ستاسو وزین سب نو کړل ما مخکې یاد کړه چې د افغانستان موډل د نظام تر اوسه نه معلوم سمګه کوم هوا ته ورته کوم رقم اسلامي دولت اسلامي امارات یا کوم قسم نظام ده چې هغه فعالیت کوي او د نور اسلامي نړۍ هیوادونه هم فکر کوم په دې اړه حیران پاتې سي دا رقم یو نظام ده چې بعضی جیو کې مثلا کوم شایع چې موږ په ګټه دی لغونه استفاده کوو او الته بیا ممانعت نسته لکه دا اوس دوی د ملګرو ملتو استاد مثلا میرمن د په دې سره نور دی نور د دبليو ایچ او یونیسف او د نور بهرني هیوادونه یا تا ژورنالیستان میرمن افغانستان ته دي دوی برخورد یو رقم ده خو پاته کیږي له نور میرمن سره نو منفي تاثیرات بهرني نړۍ هم خپل اسلامي هیوادونه به په دې اړه فکر نه کوم سي دوی به
تاسو چې دا خارجان چې راځي له سره بل ډول برخورده لیکن دا هم که چې ارتدي ام دغه خاص دلی چې د طالبانو په منځ کې ډیرو افراطی مسایلو تلمن وهي زور ورسی چې شاید یغه ته اجازه ورنه کی
خو زه فکر کوم چې هغه ډیر په افراطیت سي دي هغه به طالبانو په نظام کې یعنی زیات بنئي ځکه دا اوس عملا معلومیږي سو تر اوسه پر معلوم نه دي سي اطلاعات فرهنګ وزارت به یعنی تر اوسه نه کوم اعلامیه ورکړي په دې برخه کې اصلا د هغوی مسؤلیت زده کار کوي او دغه راز په ډېرو مسایلو کې د اوس
خو ځینې وایي چې د دوی په منځ کې سخت اختلاف ده په همدې موضوع باندې حتی زبیح الله مجاهد یو وخت داسې خبره کړې وه چې دی د رسنیو طرفدار دی د تصویري رسنیو طرفدار دی او د ځان په ګټه یې بولي د خپل حکومت په ګټه یې بولي لیکن داسې معلومیږي چې د دوی په منځ کې اختلاف دی دغه اختلاف له کبله هغه سختدریزه ډله نه ده توانېدلی چې همدغه خپله غوښتنه په ټولو عملي کړي
دلیل همدا و مایل سي خپله د ښوونځیو په اړه مثلا د اوس اکثر وزیران دي دوی په دې برخه کې د کونځي د خلاصون ډیر موافق دي د شخصي معلوماتو لرمه نو د دې تاثیرات طبعا د دوی لپاره مهم کیږي ویلې د تبلیغات لپاره ډیره ښه وسیله وه او د اوسني طالبان په اداراتو کې دي او دوی څه استفاده کوي دوی بل دې نظر سره دوی اکثر موافق نه یو یعنی په خفه وي
بله ډیر مننه سلامات بله بیا به کوم څه نوبت درکو دا وزین صاحب پوښتنه ته جواب نه دی ویل کلهن جواب راکې چې ډیر کم وخت لرو وزین صاحب د طالبانو د دې پریکړې هغه به د اسلام په اړه په نور نړۍ کې څه تصور رامنځته کړي
دا باندې دا چې اسلام د پرمختګ د ټکنالوژي او د نوی اصلي وسایل د زیت یو دین معرفي کوي البته دا خلک په دې باور نه کوي طالبانو په هغه باندې دي چې د ځینې خلک داسې کوم نه کوي چې خلک پیږي چې طالبان نه شه د اسلام بل شه دي یعنی څوک خپل طالبان هم د باندې دا باید ونه کوي چې موږ اسلام یو اسلام طالبان د مسلمانانو یو ډله ده او ډېر وړه خلک دي ډلې دي چې د دوی کړهونه په اسلام باندې نه حسابيږي یعنی سره د دې چې ځینې طالبان کله کوشش کوي چې هر شي خپل کړنې چې هغه ته د شریعت مخالف هم د اسلام لاندې ولیکي د اسلام په نوم ولیکي چې دا شریعت حکم ده ځکه د نجونو د مکتبونو د بندېدو خبره اما خلک اوس په دې باندې پوهېږي خلک د دنیا پوهېږي چې دا د طالبانو دغه کړنې فیصلې چې دي دا
یعنی د مسلمانانو موقف د نړۍ په مسایل کې تاثیر په مثال کې نو زه کوم نه کوم چې دومره دې تاثیر وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسه کور ودان. متاسفانه چې نور وخت نه لرو چې مدقیق صاحب تاسو وخت درکو، خو کور ودان له پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین او همدارس عبدالغنی مدقیق څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.